السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسئلې راخیستل شوې دي او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې نن د افغانستان په 11 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ضد واکسین کمپاین پیلېږي او ټاکل شوی چې نږدې 15 میلیونه ماشومان واکسین شي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. دغه سفارت پرون یکشنبه په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پاڼې کې ویل شوي د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبې ورځې راهیسې پیل شوي. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیر شمیر هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماتیک نمایندګۍ وتړلې، خو په وروستیو کې د ایران، پاکستان او د افغانستان د ګڼ شمیر ګاونډیو په شمول یو شمیر هیوادونو بیرته د خپل سفارتونو چارې پرانستې. که څه هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي له شاوخوا 15 هیوادونو سره غیر رسمي تعاملات لري. د کورمې په پالچینار کې پر لطوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې لمخې له عامو خلکو وسلې ټولوي. دغه پر لطوال ویلي وسلې به هغه مهال حکومت ته وسپاري چې دوی ډاډ ترلاسه کړي چې حکومت خلکو ته امن برابرولی شي. د دغه پر لطوالو په خبره حکومت له یوې خوا د شیعه او سني مشرانو ترمنځ جرګې جوړولې او له بلې خوا یو اړخیزه پریکړه کوي. د سیمې خلکو د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي موږ وسلې ځکه ساتو چې حکومت مو امنیت نشي نیولې. دغلته تازه د شیعګانو او سنیانو ترمنځ فرقې شخړو کې یو څلرویس کسان ووژل شول او له 200 زیات نور ټپیان شول. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي د اسرایلو په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دغه راپور پرون یکشنبه داسې مهال ورکړل شو چې د فرانس پریس خبری اژانس د راپور لمخې حماس ویلي دوربان تړون ته تر بل هر وخت ډیر نږدې دي. حماس چې په غزه کې له اسرایلي ځواکونو سره جګړه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. نړیوال ورځ تر بلې په غزه کې د بریدونو له کبله پر اسرایل نیوکې کوي، خو دغه بریدونه همداسې دوام لري. د یکشنبې په ورځ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د غزې پر ماشومانو او روغتونونو د اسرایل بریدونه وغندل او ظالمانه یې وبلل. بلورته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي فلسطینیان له تیر یو کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته له لاسرسی اسرایلي چارواکو محروم کړي. په غزه کې یو رضاکار ویلي
موږ هر ورځ داسې ماشومان وینو چې د اوبو د نه موجودیت له کبله مري. هیڅ پاکې اوبه نشته چې میندې ترې خپلو کوچنیو ماشومانو ته شیدې جوړې کړي. د هغو ښځو لپاره چې نوي ماشومان پیدا شوي دي هم اوبه نشته چې ویڅکي او ماشومانو ته شیدې ورکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې نړۍ باید په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. او د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانید د عدالت فرا ټیم مات کړی. د افغانستان د فوټبال د قهرمانانو په لیګ کې د یکشنبې په ورځ دوه لوبې ترسره شوې چې د کابل پیروزی ځوانانو د عدالت فرا ټیم ته دوه د یو په وړاندې ماته ورکړه. او په دویمه لوبه کې سرسبز ټیم د خودیم اف سی بلخ سره مساوي شو. په لومړۍ لوبه کې سید زکریا سادات او محمد هارون نصری ګولونه وهل. نن دوشنبه د غلې ګروستۍ لوبې د فرا د ابو مسلم او د کندهار د عینو مینې ټیمونو ترمنځ او د هرات صرافان او د هرات د خوافی ټیمونو ترمنځ ترسره کی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس د ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وای نن دوشنبه په 11 ولایتونو کې د پولیو یا ګزړن د ناروغي پر ضد د واکسینو کمپاین پیلوي. د ګزړن د واکسینو نوی کمپاین داسې مهال پیلېږي چې نړیوالو روغتیایي ادارو په افغانستان کې په وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي. پا پولیو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې ده، خو په نور نړۍ کې ریښې وچې شوې. تفصیل له فریدې سیاله اورو.
دا ګوزند د ناروغي پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د امروختیا وزارت په بیان کې ویلي، د دې درې ورځېنی کمپاین په ترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اوروزګان، زابل، ننګرهار، کنړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې شاوخوا 4,800,000 هغو کوچنیو ته چې عمرونه یې له 50 کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په 11 ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې 2 میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوریږي، خو د ژمي په لومړیو کې د دې کمپاین بیا پیل به وکولای شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی، وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جوماتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي، دغه په ټکو مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
د خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تر اوسه پورې ډېر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو نامه زغلولو پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونه ورته فکر وکړي.
که څه هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلی و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 23% زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبتې پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوې وې په روان میلادي کال کې شمیر 4 اتیا ته رسېدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګوزنډ یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاد ما باسي چې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسي.
نیما نړی
اخسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي، نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څو دومره خاصه شوی ما چې یو کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم د هغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ و هغه مو ورته مړې سوه. زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نسته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرون ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې طالبانو په ښځو باندې په روغتیايي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې هغه سیمي مرکزونه چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تېره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهر غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تک چانس ورته برابر شو، خو دې نه غوښتل چې لاړ شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کول لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسانې کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. اته د هغوی درخواست موسوک قبول نکوي. تاسو شاید خبری است چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دی. نو په دې شرایط کې ډېر افغان خزو ته سخت دی. تاسو خو خبری است چې اتا انستیتوت بند شو چې دوه کلنه و د خزو لپاره، یعنی هغه طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو وګورئ چې د دې نه زیات هم قیدات په افغانو ښځو کې، د دې نه زیات قویدادم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې ناامید کړي دي، هیڅ هیلې ورته پاتې نه دي. ټوله ته زیاتره مد شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کیم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله. پنتون مې ویله، د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بند دي زه خپله ناهیلي شوې یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي. دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي. دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحنې حذف شي او دا یو سخت ده. کله کله فکر کوم بیخی مایوس شویم، رښتیا هم ووایم ما ته کوم امید هم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي، دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي، یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک ناامیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي، یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي. دا ډیره د ناامیدۍ ځای ده افغانانو لپاره، او زه چې نورې نجونې ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکې مرینا د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معرف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده، اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنی چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شویلي، دغه خو یعنې پته ټولو ته لګي چې یعنې ښځې څومره ته فشار لاندې دي، مثلا بندیزونه ډیریږي او که مثلا دغه رقم ته دوام وکړ نو هېڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کار یې ده چې یعنې لکه اعلان یې وکړل چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به دی د اکزیټ امتحان اخلي. یعنې زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بې صبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره، د امتحان لپاره، او څومره په مشکلاتو کې هغو شپه ورځ په ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکیو ګزیت اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول، نو دا به څوره یو ناامید کننده خبر و د هغو چا دپاره چې هغو شپه ورځ یې وکړی وه. هغو وکړله زحمت یې استلی دی. شخصا دغه اوس خپله زه مریضه یم، بدون د نسای ولادي نه لکه سیماتولوژي چې یو څه د یو څه وخت پرمختګ کړی و، نور ښځینه ډاکټر داسې نه شته دي که نه چې مثلا زه وښایم چې هغه لکه اوستوفیدي یعنې دغو نورو بخشو کې درته وښایم. تا سړی باور وکړه چې دا استوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که خزینه اوس بیخي به حد ډېرې کمې شوې دي، مثلا کلینیکونه بسته شوې دي، او نرینه ته چې ورسی هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي، بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلی شي، یعنی به حد سړی ورته پریشانه کېږي. تا غواړي چې هغه مرض پټ کا، یعنی په کور کې سړی تیر کا، خو نه چې د لاړ شي یو نرینه ته ووایي. بعضې ځایونه چې زه خبرېږم، یعنی هغلته یعنی دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغلته په خلکو باندې لږ رنایت غلی وه، مثلا کومه یوه ډاکټر او یا کوم مقابله به چې لاړه ده یا به هغو عملي کار هلته کړی و، په دغو بیچارهګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي و، مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي و، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان و چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدله، او هغه ډاکټر ته کور نه به ول کېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغلته تللي وه، یعنې دومره ډېر مریضان د دې ته و چې هغه یعنې په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چېکتن شي و، هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي و، خو هغو بیچارهګانو به ځکه چې ډاکټر به نه و او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله، د هغو ژوندونه هم دست تباشي وي، په هغو باندې به نیکوزې شوې وي. یعنې هغه د کور مزدوران پرکم چې د تا خو اولاد نه کېږي، او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د تپنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیرته رالو وطن ته، وطن کې هم داسې ناورین سره مخ سي، اقتصادي بحران یو طرف، او صحیح برخې تړل سي، نه هم کوم کار پکې اجرا کولی سو، نه هم اگر اترون کې ته هیلمند یو. نو خپل د یو رقم یو سي سره موږ لاس او گریوان، او دلته د بهرني کوم پروسس ده، البته که نور څه نه وي، هدي اکل هغه د شوز پروسس ورته چټکړی وای هم شو، ځکه نارینه هرې خوا ته رسیدګي لري، په کچاکي لارو باندې هم یو بل وطن ته کړی سي، نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي. اما ښځه سي کله ته ناست سي، هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي، هر طرف ته ستونزې دي. د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله، تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله، هغه کسان سي دوی سندونه لري، هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه. اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده، ورته خروجی شي یا هم داخلی شي دواړه لارې باندې تړلې دي. په کوم هیواد کې هم داسې ستونزو سره یو ځکه چې ډېرې مېرمنې افغانې ولیدې ډېر بېچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر سي هر عقل هغه شوستې دغه اولیت ورکړې واغه که داخل په وطن کې دوی ته کاري فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سوي وای، هر عقل هغه اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزو سره دوی مخ دي، هر عقل هغه مشکلاتونه باندې حلولی سوای. اما هغه خویندې سي دوی کیسونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي، یعنی دوی خپله ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې سي کومې مېرمنې اوس مهال بېکاره ناستې دي، یا هم هغه مېرمنې سي دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپل زده کړې وکړي. البته کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې، ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سمېسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. سیاحت عقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړی وه، دا دوه کلنه کورس هغه شپاړس میاشتې، هغه زیات وخت هغه اتلس میاشتې راځي اضافه نه راځي. صحت عقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخه کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو، بیخي ډېرو ډاکترانو. هر هغه خور سي دوی د داسې وضعیت او هغه سره سي مخ وي، هغه که نرسه وي که قابله وي، یعنی اکثره د زموږ د لیرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روان وي او د هدف دا وي چې یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول سي کوم معلومات سوی ده، نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیاتې سوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه، په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغه هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. یعنې د دوی یوازنۍ اوس هغه فکر دا دی چې هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم هسې سي وي هغه ټوله ناکه ولاړې، یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په ضمن کې سي یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنې لرې پرتو سیمو کې ډېرو ډاکترانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل میرمن چې ډاکټره ده او دا هم نه غوړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي، خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو، زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو. زه یې په خپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د سوالس کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځینې چې هغه جنجالونه خو خلاص، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډېره زیات مونږ درد وویستله، تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دي، نه کار شته دی، هېڅ هم نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه، هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخواه وه، اوس هغې 15,000 روپۍ تنخواه اخلي. هغه نه د ورځې کور کې وي، نه د شپې، نه هغه ته تللی شي، نه شادي ته تللی شي، هېڅ چېرته نشي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکوي. نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15-16 ماشومان لري هغې ته به څه وشي. خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کښېني، بس خدای که وسیله وشي، یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځي روټۍ کولو شي. بس همداسې یو ورځ شته، یو ورځ نه شته، په همدغسې ژوند خلک خپله ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه وه چې په خپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله، اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټر یاستئ، تاسو غوښتل چې اوسئ، اوس چې بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوئ؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه په خپله د کابل ولایت نه یم. زه
زما یو بلان دسه پنهانی یو ولایت کو سیګم چارته خلک مان پیجنی اوس مالته ژوند تیرو ما کلال تا زما کله بیا پټ پټ کابل تر زما بیا امدا سه پټ زما بس دا ماسک می لگاول دی جب میکړی د سوک مینه پیجنی چدا سوک دی ک سوک نه دی پد سه ژوند تیرو دسه آزاد نه یو چې څنګه مخ کې مونږ آزاد ګرځي دو آزاد پیجندنې او خلکو سره د خو یا خپل ولایت کې مسیدل اوس مونږ خپل ولایت کې نشو چې اوسیدل نه دا غي د امنیتی حالات څنګه خوي
او کسانو نه چې تاسو دغه د تاک پروسه مخ کې چولې او تاسو په امدی اومیتر پاکستان لاریال ته وخت تیر سو د تاسو تاک ونه سو بیرته افغانستان ته راغلی دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکارا سو دوه کسان د تاسو ویل لري چې تاسو د کیسونه ګړندی کی تر څو خپل مقصد ته ورسیږي او خپل ژوند ته دوام ورکړي
کوم کشورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو به سرپرست کړی دي لکه نیمه په پاکستان کې دي صحیح په افغانستان کې دي چې دې ته وادي ورکړي دي چې لکه مونږ ته شخصا موږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقال ورکو مونږ په شان داسې ډېر خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نه سبا سبا نه په دې انتظار باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان کنه نور نشو سبا خو به وشي سبا نشه بس سبا وشي داسې نور خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ خپل لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره دي مشکلات هغې ته څومره دي او د دې ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دي او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپل هم ډېره خسته شوې دي د کابل کې چې زمونږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې هم په دې انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوئ چې زه دومره خسته شوې یم چې کله کله داسې په چغو جوړم چې خدایه دلته چې زمونږ خپل وطن دی زمونږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړی چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسو خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومانو سره خپلو بچو سره مونږ یو آرام ژوند وکړو چې حد اقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه وګورئ چې اوس دا دی تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کاله شروع کېږي چې مونږ هم د هغې تم هم دغسې پاتې شوي خو زما هیله دا د کومه ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کومه کشور چې دا د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خسته شوي دي
تاسو ډاکټره یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړه چې نور حتی هغه ډاکتران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نیسي ورکولای بهر ته تاګم دغه سیدل که تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړ
ولې فرشته جانې چې دا ستونه هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبر شم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړل چې د دې باندې یو ستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما ته صرف فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکې دی نو سوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټرانې منې کړې دي خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپټالونه هم بند کې ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد د خدای طرف نه دی خپله شفا ورکوي ډاکټرانو ته اړتیا نشته دی بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره ښه کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دغه یو ورځ به دغه کار کوي خو ده وګوره چې دا انستیتوتونه بند شو څومره د جنکې وژړل څومره وځورېدل باور کې چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه که دا مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیتونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیتونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه هم اوس بند شوی دی د هغې جنکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړی ته ورسئ هغه محرم دی دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې
هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري.
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي یا ډاکټر ته ځي یا مولا ته ځي که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي که پلار کره ځي، هغه بغیر د ماهرانه اجازه ورته نشته دی. ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم ما سره باید یو ماهرم وي. یو ورځې زما د زوی تذکره ورکه شوې وه، زه یوازې پرې نه خودم او یو ماهرم دې راواله، بس بیا زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستله لاړم. بیماره ما نه پرېږدي، نو بیا هغې څنګه پرېږدي چې یو سړی ډاکټر ته هغه ښځه لاړه شي خپل لکه خپلې ستونزې ورته وایي. بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي که مارم وي، خو نه سبا څوک نه شي ویلی. د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکترانو ته اړتیا لري، که دی غواړي که ونه غواړي، خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکتران وي. چې یو ښځه بېمحرمه چېرته نه پرېږدي، بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي؟ نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي، نه بېمحرمه پرېږدي او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه. زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کړي، بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته. هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې. ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، بهر ته نه پرېږدي، نو کار ته نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، نور ځین ته نه پرېږدي. خو بس هغې هدف همدغه دی. همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي، د ښځو لپاره بس د شفاخانې د ډاکټر هم روانه دی. زه لاړه شي دا درد د خدای طرف نه دی، تاسو ته به خدای په خپله شفا ورکوي. دومره پاتې شوی دی، نور سم پاتې شوی نه دی. باور وکړئ چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله صرف نه زه ویستلمه، ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړی، خپل فیس نه ده ورکړی. خپل فیس ورکړه، خو یو ځل زما والی وه، ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو، ما خپله فیس ورکړو. بل ځله مې د خورزنه مې قرض واخیستو، فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نور ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي، درس ویلي دي، چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي، نه ورته کار دی، نه ورته وظیفه دی، بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي. او دا نورې جنکۍ چې اوس یونیورسټیونه بند شو، دا داسې جنکۍ دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځینې پاتې شوې وه، دویمه سمستر ته راغلې وه، څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه، چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم. زه په خپله دغه حالات ما تېر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت په دغه کې دوران کې زما ویلې وه، دا یونیورسټیو دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه. خو دې په دې دوران کې چې خلک په یو روپۍ پسې حیران دي، او په دې حالات کې د جنکۍ د یونیورسټیو نه ویلې دي چې اوس یې ورباندې بند، اوس د صحیح برخه هم لږ بند کېږي، چې دا بند کېږي. دا خو واسې ده، تم پوهېږي، زه پوهېږم، هغه طالب هم پوهېږي، هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري. دا چې ماته درد دی تاسو نه پوهېږي، چې نه لکه نور ښځو ته نشته دی، نورو جنکۍ ته نشته دی، داسې چې ماته درد راغلی دی، د نورو ته هم داسې درد راغلی دی. دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل شته دی نه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه مو درسی ساعت هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خپرېږي. دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خون کې راته ویل چې هر مواد د انحلال ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې درېمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسې په ورځني ژوند کې حتما کړي دي یا لیدلي مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دي؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخسي بل شي ته جوړ واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یوځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یوځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیش ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي چیش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو. په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط، د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین. ان اے پلس سی ایل، ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادله بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاته چیش په لاس درکوي؟ حاصل په لاس درکوي. حاصل ټو ایچ ټو او معنی اوبه، اوبه یې په لاس درکړلې، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شاید ډیر شیان وي، د ګره سره یوځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس درکړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چیشته وایي؟ نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یوځای سو، وسوزل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ کوم چیرې په یاد وي دسې به ولیکئ چې دا ځای کم شی وو، او خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ویلیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کمو چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سر خلاصوي.
خون کی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي ز د کون کو ته راغلاس وایم. دا تم ټولګي په کیمیا کې خون کې 13 هفته یو لړ هغه قوانين تشریح کړل چې پرمټ یې موږ کولای شو د کیمیاوي معادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو. نن به ښوونکی د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي. دا موضوع فوتوسنتیسز یا زیایي ترکیب دی. نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي. د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابېږي.
ایا په هیجی نبات غذا له کومه کوي؟ فوتوسنتیسس چې شته وایي زیایي ترکیب. زیایي ترکیب یو خوراکي عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي. نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري، همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا، شیرینه میوه، شایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبوي راکوي. نباتات که شیر وده او نمو غواړي نو لمر ته ضرورت لري او په عین حال کې اوبو ته ضرورت لري. بیا په بدل کې موږ ته چې راکوي پاکه هوا راکوي، شیرینه میوه راکوي، شایسته ګلان راکوي، دماغ آراموونکي خوشبوي راکوي. نو باید څه وسي؟ باید هڅه وسي تر څو نباتات ډیر وکرل سي تر څو محیط هم شایسته وي او هم هوا پاکه وي. د نباتاتو ډیر ګټې شته خو د هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وې کړو تر څو محیط مره شایسته کی او په عینال کې هوا هم پاکه کی. په زیایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده. کاربن ډای اکسایډ چې هغه په هوا کې دی، جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولې د لارې ورکوو، دا دواړه سره یو ځای کیږي. لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده. دا درې شیان چې سره یو ځای سي، دغه شیان چې نبات ته ورکول سي هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شیان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي، او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډیر وکړي تر څو هوا پاکه سي هغه چیش دی اکسیجن مشترک کوي. نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي، کاربن ډای اکسایډ ځان ته کشوي. انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي، کاربن ډای اکسایډ هوا تور کوي. دا کاربن ډای اکسایډ ټول نبات کشوي، په بدل کې موږ ته چیش راکوي اکسیجن. د انسان ضرورت اکسیجن ته دی، د نبات ضرورت کاربن ډای اکسایډ ته دی. بیا په شرازو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر اخو لمر رڼا او اوبه او په عین حال کې دا به کیمیاوي سرې دي. آیا پوهیږئ نبات څه ډول واده کوي؟ آیا د میوه او سبو ژر پخېدل مو لیدلی دي؟ دا به ټول د کیمیاوي سرې کومک دي. ورسره پوهیږئ چې نباتات د انسانانو حیوانات د خوراک بنسټیزه سرچینه ده. نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې غذا ته اړتیا لري. نباتات د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي. د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي، لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سرې په نامه یادیږي یا د سرې په نوم یې یادوي. سرې کیدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي. په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي. نو کیمیاوي سره کم مواد دي؟ هغه مواد دي چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دو چنده درې چنده سي او ښه وده وکړي. عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غذې. دغه عنصر چې په مځکه کې اکثره وخت کاریږي نایتروجن پوتاشیم فاسفورس په زراعتي اصطلاح د دې نوم ان پی کې دی. ان پی کې په بازارو کې خرڅیږي. نایتروجن د کلوروپیل، امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کې شامل دی او د نباتاتو تنو او پاڼو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري. نایتروجن د نبات چشور ښایسته یا سموي تنې او پاڼې. که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي، تنه او پاڼه به یې ښه وده وکړي. پوتاشیم بیا د نباتاتو په وده او نمو کې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري. د نباتي ناروغیو مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالي منفي اغیزې راټیټوي. اوس نو پوتاشیم بیا په ډېر لیږي. که چیرې نایتروجن پکښې ډېر وي، شاید مرض یې خراب کړي، نو د هغه د مرض خرابۍ د مخنیوي دپاره پوتاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغیزې راکمې کړي او په عین حال کې میوه، کندونه او دغه ټول شان ښه پخوي. بل بیا فاسفورس دی. فاسفورس د نباتاتو، میوه او دانو د ودې، نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي. فاسفورس بیا چیش کوي؟ میوې او دانې وده، نمو او جوړښت یې چټک کوي یا تیزوي. چې موږ تاسو لیدلي ځینې وخت میوه بغل ته کوچني کوچني شیان ور اچوي چې هغه بیا میوه ښه پخه کړي. یعنې که میوه په یوه میاشت کې پخیږي، دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوې هفتو ته راولي. د سرو ډولونه. سری په دوه ډوله ویشل شوي دي. یو عضوي سری دي او بل غیر عضوي سری دي. عضوي سری په دې سرو کې حیواني فاضله مواد، د غذایي مواد، د صنایعو پاتې شونې، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې د نباتاتو شخې شوي پاڼې او تنې شاملې دي. همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه د که په لنډو توګه ووایو د ژوندي موجوداتو مربوط شیان څخه لاسته راځي. عضوي یعنې حیاتي، او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد، د صنایعو پاتې شونې، نارسېدلي سکاره، په خاورو کې نباتات، شخې شوي پاڼې او تنې، دا ټوله پکښې شامل دي. په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا انبار ورکوي او یا د انسانانو انبارونه ورکوي. دا ټوله چیز دي د عضوي سرې دي. غیر عضوي سرې بیا په کارخانو او فابریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي. غیر عضوي سرې په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي. په طبیعت کې هم پیدا کیږي خو اکثره په کارخانو او فابریکو کې جوړیږي. کوم چیر په بازار کې لیدلې سپین انبار، تور انبار، دا ټوله چیز سرې یا کود کیمیاوي موږ ورته وایو چې هغه فاسفورس لرونکي، پوتاشیم لرونکي، نایتروجن لرونکي دغه رقم فارمولاوې دي. دا نو عضوي سرې او غیر عضوي سرې وې چې موږ نن وویل.
په درس کې مو دا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژۍ او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډیر اغیز لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او سم د نهم ټولګي د کیمیا واردی. د نهم ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه لولو. په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي، خصوصیات یې څه دي، او د استفادې په صورت کې به انسان ته ګټې او زیانونه کوم وي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبوی یا عطري بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. د بنزین بډاسونه زهري دي. د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا عطري بوی څخه اخیستل سوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول رنگ جوړولو کې هم کار ځنی اخستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفورو د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو، هغه څره ډول لمبه ده، ژړ لمبه کې او دود کې 2.6H6.15O2 یا 15O2 12 کاربن ډای اکسایډ 6H2O پلس انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نومونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي سی ایچ او لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شې دي په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي، فرمولا یې سی شپاش ایچ شپاش ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول یې د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمول یې چیش دی سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوي دي. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، ایشېدو ټکی 248 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ ورتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیک هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې څو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنی غاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده، په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبی کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري، اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز ماده د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خوشتا سپیژنو په دوه خانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي، هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 80 درجې دي. د هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه لاس راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټالیسټي انزایم د عمل په غیزو لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، دا هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهری او زدی افونی بوی لري په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهری بوی لري زدی افونی دي، زدی افونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینې ډولونه هم ولوستل. دا مو واوریدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په یو عنصر بدلیږي چې ځینې دغه عنصرونه مفید او ځینې بیا مضر وي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، درسي ساعت ته د نن ورځې بیل شوی وخت هم دومره و. راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
تیار کلتا دا زما د مینې پیغام یو سنا زابلتا او مستا ملنګا سچ تیار کلتا دا زما د مینې پیغام یو سنا زابلتا او مستا ملنګا ستړی وی دبل ژړب ساتي نا او مستا ملنګا زما پر حسینم بدنام دیوا یو د چین استری شونډې پیزوان خړلې دینا او مستا ملنګا سچ تیار کني تا دا زما د مینې پیغام یو سنا زولتا او مستا ملنګا خلوڑی جوری لٹا موما او مستا ملنگا دلیلا گمرمی نبستنو وچی مورت شاکی مات پٹا وخان دینا او مستا ملنگا سیچ دیار کلیتا دا زماد منی پیغامیو سنا زاولیتا او مستا ملنگا
لک یار کنو وچ دے دادا پنو کرے راوستے و نا او مست ملنگا سمز زڑ سلارا نغلنو وے مین سوایا چنور نا کڑی مینا تو نا او مست ملنگا سچ تیار کنی تا دا زما د منی پیغام یو سنا زاب لیتا او مستا ملنگا خور پکور دنو ونستی دورور دچی بدل ور سارا شما او مستا ملنگا دخمن سر دینا غریشنو وچی پختا ندر باندی 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 کی دیگونا او مستا ملنگا سیچ دیار کلی تا دا زمان دا منی پیغامیو سنا زاب لیتا او مستا ملنگا